نامه ساعت 8 چیا دارن؟ خوش آمدید سلام.
ډیره مننه نایمی صاحب، ستړی مشه درنو اوریدونکو سلامونه. د ننګرهار په پرونی خنړی حمله خبرګونونه څرګند شوې دي. د دغو خبرګونونو حال درکو د غراس په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. لومړی د دې سات خبرونه. د میدان وردګ ښارواله له یوې مرګونی حملې روغ ووته. په اروزګان کې د طالبانو په خپل منځ کې نښته شوې ده او د امریکا ولسمشر وایي روغتیایي حالت یې ښه دی. د خبرونو تفصیل. د میدان وردګ ښارواله ظریفه غفاری د وسلوالو مخالفانو له یوه بریده روغه وتلې ده. میرمن غفاری آزادی راډیو ته وویل برید پرون د کابل په ارغندې کوتل کې هغه مهال پرې وشو چې خپلې دندې ته روانه وه.
د ارغندې کوتل ته څیرمه د ملي اردو پوسې په 50 متری کې دغلته طالبانو په خېټ امینې نیولې وو. یو مرمۍ مخکې موټر ولګېده، نو ټولې په شام کې ولګېده، خو خوشبختانه موږ ته هېڅ نه وتیان رسېدل.
تر اوسه پورې د کابل پولیسو د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې هم په کابل ښار کې پر ظریف غفاری برید شوی و چې هغه مهال په کې سرسری ژوبله شوې وه. د اروزګان چارواکي وایي په دې ولایت کې طالب وسلوالو په خپل منځ کې جګړه کړې او اتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د والي ویندوی احمد شاه ساحل وایي د ځایي طالبانو ترمنځ دغه شخړه پرون د ترینکوټ ښار د محمد نبی خان اډې په سیمه کې شوې ده.
د دوه دوه ډلو ترمنځ پر مځکه باندې شخړه وه. دلته فکر کوم د محکمې د پاره راغلی و، جګړه کړې وه. تقریبا اته نفره مرګ ژوبله لري. دا چې څو نفره پکښې مړه دي، څو نفره پکښې زخمیان دي، لا روښانه نه ده.
په سیمه کې ځایي اوسیدونکو هم د ازادي راډیو خبري هلته ویلي چې په دې سیمه کې شخړې شوې دي. د محمد نبی خان اډه د ترینکوټ هغه سیمه ده چې د چارواکو په وینا د طالبانو مرکز پکې دی او دوړ پوړي ولایتي چارواکي دلته ناسته ولاړه او غونډې کوي. طالبانو تر اوسه د دې خپل منځي جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو انتحاري هدف ته تر رسیدو مخکې وشتی دی. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر وایي دغه کس غوښتل له چاودیدونکو موادو ډک موټر د ملي اردو د یو مرکز مخته وچوي. د دفاع وزارت له خبر پاڼې سره سم پر انتحاري د ملي اردو له ډزو سره سم چاودنه شوې چې په نتیجه کې له انتحاري پرته بل چاته مرګ ژوبله نه ده پېښه شوې. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله په څلور ورځني سفر هند ته ځي. ښاغلی عبدالله به د هند له چارواکو سره د افغانستان د سولې په بهیر کې د دغه هیواد د ونډې او ملاتړ پر لارو چارو وشخیږي. هندي رسنیو ویلي چې دغه سفر د اکتوبر په 6 چې د راتلونکي پنجشنبې ورځ ده چې د راتلونکي سه شنبې ورځ ده پیلېږي. نوموړی تیرونی په درې ورځني سفر ګاونډي هیواد پاکستان ته تللی و او د دغه هیواد له صدر اعظم، ولسمشر، بهرنیو چارو وزیر او نورو پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې وې. په افغانستان کې د ښځینه فوټبالرانو کلنۍ غوره لیګ پیلېږي. د فوټبال فدراسیون وایي دغه لیګ راتلونکې چهارشنبه د تلیا میزان په 14 په کابل کې پیلېږي او د همدې میاشتې تر 24 پورې دوام کوي. د فدراسیون پر اساس په دې لیګ کې 6 لوبډلې ګډون لري چې د کابل، هرات، جوزجان، بامیان، غور او بلخ ولایتونو دي. په کابل کې دا مهال د هلکانو د فوټبال د غوره لیګ نهم پړاو روان دی. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په کورونا وایروس د اخته کېدو له کبله په روغتون کې تر درملنې لاندې دی وایي چې ډېر خولای احساسوي او هیله لري چې ژر د نومبر د 3 نیټې تر انتخاباتو مخکې انتخاباتي کمپاینونه بشپړ کړي. ترامپ هغه 3 دقیقې ویډیو کې چې پرون شنبه په ټویټر کې خبره کړه ویلي چې راتلونکي څو ورځې به اصلي ازموینه وي. ښاغلی ترامپ امریکا او نورو نړۍ کې له هغو ټولو خلکو مننه کړې چې د ملاتړ یې څرګند کړی دی. د ایران حکومت ایران یو اصل فرانسوی چیړونکې فریبا عادل خوا له یو کال حبس وروسته په موقت ډول خوشې کړه. د عادل خوا مدافع وکیل سعید دهقان پرون شنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې موکله وروسته له دې خوشې شوه چې په پښه کې یو الکترونیکي کړۍ ورواچول شوه. فریبا عادل خوا چې د پاریس د سیاسي علومو د مطالعاتو د مرکز څیړونکي و د تیر کال په جون میاشت کې ایران ته د سفر په مهال د ایران د استخباراتو لوري ونیول شوه. نوموړی د سږ کال په می میاشت کې په 15 کاله بند محکومه شوه. اوس یې مدافع وکیل ویلي که قضایي چارواکي دا درک ولري چې رخصتي یو حق دی نه امتیاز، د کرونا وبا پر مهال باید ټول سیاسي بندیان خوشي شوي وای. او په روسیه کې د چاپیریال ساتنې فعالانو په کمچاتکا سیمه کې د یوه ایکولوژیکي یا ژوند چاپیریالي تمرین خبرداری ورکړی دی. د روسیې د لری ختیځ چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړی چې د کمچاتکا ټاپو وزمې سواحلو ته لتګه ډډه وکوي. دا خبرداری وروسته تر دې ورکول کیږي چې په دې ټاپو وزمه کې په پراخ ډول د اوبو دننه ژوي مړه شول. د ازادي راډیو روسي څنګه پرون وویل د سمندري ژویو مړي لږ تر لږه په دریو سیمو کې د سمندرونو غاړو ته اوبو راوړي دي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ شي او هم د ازادي راډیو خبرونه او نور مطالب لوستلی شي. ازادي راډیو ډاټ کام زموږ د ویبپاڼې پته ده. د ننګرهار د غنی خیلو په پرونی حمله خلکو او حکومت پراخ برګونونه شودلی.
لیر روان ما او یو دمی بم را خلاص شو او نو بزن اون پیر ما او اسپتال لیر روان ما او خفام نو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د افغان سولې د ملاتړ لپاره د سیمې له هیوادونو سره خبرې کوي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه د برښنا له کموالي شکایت کوي.
درې څلور زره کسانو کارګرانو کار کوي په دې ځای کې تقریبا 15 زره کارګران موږ د لاسه ورکړل.
د کورونا له کبله له اوږدې مودې وروسته زده کوونکي د ښوونځیو د دروازو په پرانستلو خوشاله دي.
ډېر خوشاله ځکه چې موږ خپل تحصیل زده کړو. باید په هر چوکه کې یو نفر کې لوخ.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ ربشو لومړی موضوع ته. د ننګرهار په غنیخیلو ولسوالی کې په پرونی خونړی حمله پراخ برګونونه څرګند شوې دي. د افغانستان ولسمشر دا برید نه بخښل کېدونکي جنایت بللی او همدارزه ویلي دي چې د ملکیانو د وژلو لپاره د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو ګډه هڅه ده. په دې موټر بم برید کې د ماشومانو په ګډون ډیر لستنه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. اسد الله لودین د دې موضوع تفصیل ابروي.
په غنی خیلو کې د ولسوالۍ ودانۍ مخې ته درانه موټر بم چاودنه داسې مهال وشوه چې ملکیان او د ښوونځیو زده کوونکي پلي او په موټرو کې له سیمې تیرېدل. چاودنه په داسې ورځ وشوه چې د کورونا وبا له کبله له شپږ میاشتني ځنډ وروسته د ټولو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شوې. د جان محمد په نوم د غنی خیلو یو اوسیدونکی وایي زده کوونکي ځکه زیات ژوبل شول چې د چاودنې په وخت کې ځینې له ښوونځي رخصت شوي وو او ځینې ماسپښین وخت ښوونځي ته په لاره وو.
یوې بجې درسونو دپاره واپس تلو لیسې ته او درسونو دپاره، نو دوی هم د دغه پیښې قربانیان شوي دي او هغه چې د لیسې نه رخصت کړی شوي کورونو ته تللي دي هغه هم زیاتره د دغه پیښې قربانیان شوي دي. همدارنګه ولسوالۍ خوسا کې کورونه نږدې خلک هغوی هم د دې پیښې قربانیان شوي دي او ورسره د غنیخیل او مارکو عمومي سړک چې وو د دغه لارې مسافر چې تلو راتلو څوک غنیخیلو ته یا هم څوک مارکو ته تلو، نو د دغه موټروانان پلار کی هم زیاتره چکم د زخمی شوی ټپن شوی.
د جلال آباد په روختون کې د پیخي او ټپیز د کوونکې چپخای پرې شوی و. د ازادي رادیو خبريال ته داسې کیسه وکړه.
زمان د اشرافت د څلورم سیم ټولګي زده کوونکی د الفت علي لیشي شاګرد او پلیر روان وم او یو دمې بم را خلاص شو او نو بزن وپېدم او هسپتال یې راوړم او خپم نو وه هلته یو سوزکي والاو هغې راوست.
له پرون راهیسې د ټولنیزو رسنیو ګڼو افغان کاروونکو د وژل شوو زده کوونکو د څیرو شوو کتابونو او کتابچو انځورونه خپاره کړي. په یوه کتابچه کې په ظاهره د یو ماشوم په لاس لیکل شوې دې جملې د خلکو پام ډیر ځان ته اړولی چې لیکلی یې دي عجیبه خلک دي سړی ورته حیران پاته شي. ولسمشر محمد اشرف غنی دغه برید غندلی او د ملکیانو او ټولګټو پروژو په وړاندې یې د طالبانو او نورو ترهګرو د جنایتونو د دوام هڅه یاده کړې ده. برید داسې مهال وشو چې ښاغلی غنی د پکتیکا په سفر وتلی و. نوموړي هلته د ځایي اوسیدونکو یوې غونډې ته وویل طالبان باید د هیواد د ښې راتلونکې فکر وکړي.
طالبانو ته یې ما یو پیغام ډېر ساده پیغام، آیا تاسې فکر کړی چې سبا به څنګه د خوابه کې یو بل سره ځوند وکړو؟ معاون صاحب او زه او نور ټول همکاران هم هره ورځ په دې پسې ګرځو، اول تاسې بوري مېرمنې ته څنګه ځوند ورسو؟ تاسې څو نسله اولادو ته چې مکتب ونه لوسته څنګه زمینه برابره کړو؟ تاسې مشرانو ته څنګه ځای د عزت برابر کړو؟ راسه ځان په مثبت قوت باندې بدل کړئ، راسه لاس راکړئ چې ټول افغانستان کې امنیت راوړو، ټول افغانستان کې وده راوړو.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی بیا دغه برید د سولې خبرو د ګډوډولو ښکاره دسیسه یاده کړې او له دواړو لورو یې د تاوتریخوالي د درېدو غوښتنه کړې. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه ویلي چې د پېښې عاملینو سره باید حساب کتاب وشي. تر پرون ماخوستانه پورې د برید مسؤلیت چا نه و منلی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی پلټنه کوي چې معلومه کړي برید د چا لخوا شوی.
لکه څنګه چې په راپور کې مو اوریدل پرون د دې حمله په محل ولسمشر غنی په پکتیکا کې و. د دغه ولایت په مرکز شرن کې د وویل چې حکومت د څلورو لسیزو ناخوالو د ختمولو کلکه اراده لري. د پر خلکو ژغ وکړ چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو او یا پاتې کېدو په اړه اندېښنه ونه کوي. نور حال له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الو خیل په راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغان حکومت په دې هیواد کې د څلورو لسیزو د ناخوالو د ختمولو او د هیواد د آبادۍ لپاره طرح، قوت او اراده درې واړه لري. ولسمشر غنی چې د شنبه په ورځ پکتیکا ته د خپل سفر پر مهال د ځایي خلکو یوې غونډې ته خبرې کولی ویل خلک باید د بهرنیو ځواکونو د وتلو او پاتې کېدو په اړه اندېښنه ونه لري، ځکه دا هیواد زرګونه کاله همدې خلکو ساتلی دی.
چه دا تنبیل کاره ناورتیا ناخوالی خطر ترهم نرو قوت نرو اراده او دی بانده هیچ مداره که چه چوک لگاورت دیو نه یا بای ملی خواه نه پتکی دیان پتکی پزر آخالو که دا مملکت رو ساته کنه.
افغان ولسمشر غنی طالبانو ته په خطاب کې ویل که سبا دې خبرې ته راتلل غواړي د دوی یتیمانو، د دوی کونډو او دوی ته د کار موندنې په ټولو برخو کې برنامې لري.
موږ خو تاسې منلې چې یو منطق قوت دی، خو په زور دې وزلو باندې ځان مطرح کوي. راسه ځان په مثبت قوت باندې بدل، راسه لاس راکړئ چې ټول افغانستان کې امنیت راوړو، ټول افغانستان کې وده راوړو.
افغان ولسمشر ته د پکتیکا یو شمېر قومي مخورو او دینی عالمانو د هغې سیمې د خلکو ستونزې او غوښتنې هم وړاندې کړې چې ولسمشر د هواري ډاډ ورکړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیکا مرکز خرنې ته د سفر پر مهال د یاد ولایت امنیه قمندان سمولوال نثار احمد عبدالرحیم زی او د ملي اردو د لواء قمندان جنرال رحیمدل حیدر زی د دندو ګوښه کړل. ولسمشر غنی وویل چې د دې دواړو قمندانانو څخه خلک خوابه دیدي، نو ځکه یې له دندو ګوښه کوي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1216 نیمه منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له زلمی خلیل زاد سره په خبرو کې د افغانستان د سولې په برخه کې د همکاري ډاډ ورکړی دی. صالح محمد صالح په دې موضوع د پوهنتون له استاد نجیب آزاد سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتلی دی چې زلمی خلیل زاد تاجکستان ته د سولې په تړاو له کومو هیلو سره سفر کړی دی.
لبد امرغه د افغانستان په قضایو کې تقریبا ټول گاونډي هیوادونه دخیل دي او انداسې ویل کیږي چې ځینی وخت د طالب ټپیان او ناروغانو درملنه په تاجکستان کې کیږي. به له شکه ښاغلی خلیزاد سیمیز اجماع درمسته کولو په مخه یاد هیواد او سیمنور هیوادونو ته سفرونه کړي او لای هم کوي.
آزاد صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې تاجکستان څومره اغیزناک نقش لري د افغانستان د سولې په پروسه کې؟
لکه څنګه چې مې مخکې وویل چې له بده مرغه اوس د افغانستان په سولې او جګړه دواړو کې ډیری هیوادونه په ځانګړي توګه ګاونډي هیوادونه رول لري، دا چې تاجکستان به څومره وکولای شي چې مرسته وکړي په یوې کانکریټي ستراتیژۍ پورې تړاو لري چې تر اوسه د متحده ایالاتونو لخوا نه لیدل کیږي.
تاجکستان د قطر په پرانیست غونډه کې حضور نه درلود، څه فکر کوئ چې علت څه کېدای شي؟
د قطر پرانیست غونډه او تر دې وړاندې د دوه توافقنامه په دې ناسته کې هم تاجکستان نه و. زه فکر کوم چې تر ډیره بریده د پاکستان رول و په دې دواړو ناسته کې، نه د قطر پرانیست غونډه او تر دې وړاندې په دوه کې چې هغه توافقنامه د طالبان او امریکایانو ترمنځ لاسلیک شوه. او زه فکر کوم چې د افغانستان په قضایاو کې د پاکستان او د تاجکستان ترمنځ لا ځانګړي همغږي رامنځته شوي، او بل دا چې د افغانستان په جګړه او سوله کې تر ډیره روسیې د چپتیا پالیسۍ خپل کړی ده، او به له شکه چې روسیا وس هم د منځنی آسیا پر هیوادونو خپل سیاسي نفوذ لري او د سناریو په ډاګه کېدو یا ډاګه کېدو ته منتظر دی چې له هغه وروسته به روسیا او د منځنی آسیا هیوادونه بیا خپل ښکارا رول او حضور څرګندوي.
د پوهنتون استاد نجیب آزاد چې تاجکستان ته د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د سفر او په سولې د احتمالي اغیزو په اړه خبرې کولې.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
له نسبتا اوږدې مودې وروسته پرون دولتي ښوونځي پرانستل شول. ښوونځي ځکه بندو چې د کورونا وایروس د خپرېدو خطر و. د پوهنې وزارت وایي چې د کورونا وایروس د نه خپرېدو په خاطر په ښوونځیو کې ځانګړي تدابیر په پام کې نیولې دي. د دې موضوع په اړه خان محمد سین راپور لري.
زده کوونکي خوښ دي چې درسونه پیل شوي او یو ځل بیا کتاب او ښوونځي ته کینی. خو د کورونا ویره اوس هم ورسره ده. د بیبی مهرو د هلکانو د ښوونځي دوه تنه زده کوونکي ساحل او ویسال وایي
ډېر خوشحاله یو ځکه چې موږ خپل تحصیل زده کړو. باید په هر چوکه کې یو نفر کې خپل تجربه ولري د کورونا په اړه. زه خو درس سره ډېره علاقه او مینه لرم.
خوشحاله چې زده کړه وکړو. سکینار یو څوک کلاس لس نفره کې چې کورونا دوام ونه کړي.
د دغه خونزی مدیر انارګل سمیمی ازادي راډیو ته وویل د خونزی ادارې د خونزی د پایل لپاره مخکې له مخکې تیاری درلوده. خونکو نوی محل ویشونه جوړ کړي او د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره هم تدابیر نیول شوی دي.
اول سم نتر لسم پورې او یو لسم او دو لسم په مخکې لدین هم شروع ماس او د شاګردانو حفظ صحت توجه او بو صابون دا شیان ته موږ عمل کړی دي.
د خاغلی سمیمی په خبره زده کوونکي به د نوی پروګرام لمخه هر ورځ په درسي وختونو کې خونځي ته راځي. د په خبره لومړی وخت د سهار لو بجونه تر لسنیمو، دوهم له لسنیمو بجونه تر دوو، او درېم له دوو بجونه تر پنځو پورې ده. د زده کوونکو کورنۍ وایي د خونځي او حکومت تر څنګ دوی هم مکلف دي چې د اولادونو پاکي او روغتي حالت ته ډېر پام وکړي. حاجی محمد زمان چې خونځي ته خپل اولادونه بدرګه کول ازادي راډیو ته وویل
امیر وظیفه دغه ده هغه ماسک او کبر شیان چې کوچنیانو دپاره ضرور دي هغه وله باید په کور کې وګنډي وله واخلي وله وری کړي.
د پوهنې وزارت ویانده نوریه نزهت هم له کورنیو همدغه غوښتنه لري.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوس په هم درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. لمړی نشټل انټرست راخلو. د دې خبرونې د افغانستان د سولې په اړه په لیکنه کې چې سرلی کېدی، په افغانستان کې تر سولې مخکې ډېر خندونه پاتې دي. لیکي هغه خبرې چې د سپتمبر په 12مه په دوحه کې پیل شوې، تر اوسه پورې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ پر رسمي خبرو نه دي بدلی شوي. نېشنل انټرست خپلې لیکنې په یو برخه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څرګندونو ته اشاره کړې چې د دوحې د مذاکراتو تر پیل مخکې ویلي وو د خبرو ګډوډونکي نه غواړي د سولې بهیر مخکې ولاړ شي، او داسې خلک شته چې اوسنی وضعیت ته د سولې د هوکړې په پرتله ترجیح ورکوي. د لیکنې د لیکوال په باور د خبرو د ګډوډونکو د موجودیت یو سبب د جګړې د اقتصاد د تامین لپاره د اوسنی وضعیت دوام دی. د لیکنې په ادامه کې د داعش په څیر ترهګرو ډلو ته د سولې د ګډوډونکو په توګه اشاره شوي، او ویل شوي چې دا ډلې په وروستیو څو میاشتو کې د تاوتریخوالي د ډیرو پیښو مسؤلې دي. نېشنل انټرست همداراز لیکلي یو بل ګډوډونکی لوری شایي په خپله طالبان ووسی، چې د لیکوال په باور د اسلام څخه په خپل ځانګړي تعبیر مشهور دي. خبرونه همدارنګه لیکي چې په دوحه کې د طالب مشرانو وروستۍ څرګندونې شي چې دوی د پخوا په مقایسه یو څه آزاد نړۍ لید خپل کړي، خو لیکوال وایي راتلونکو اونو یو میاشتو کې به روښانه شي چې په طالبانو کې څه بدلونونه راغلي دي. ایرو ایشیا هم د افغانستان د سولې په اړه لیکنه خپره کړې ده. خپرونه وایي طالبان او د ولسمشر غني حکومت شي یو ځل بیا په یو ټپ ولاړ حالت ته ورسیږي، ځکه د لیکنې په باور متحده ایالاتونه له طالبانو سره له اوږدې او خونړۍ جګړې وروسته غواړي له افغانستانه ووزي، او اشرف غني او طالبان خپله د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. امریکا د فبروري د میاشتې په 9مه نیټه له طالبانو سره د موافقه لاسلیک کړه. د دې تړون له مخې منل شوی چې امریکایي ځواکونه به په 14 میاشتو کې له افغانستانه ووزي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل هم د همدې تړون یو برخه ده. دا خبرې نشتې یو میاشت مخکې په دوحه کې پیل شوې، خو تر اوسه د دواړو خواوو ترمنځ د تماس ډلې پر کاري کړنلاره موافقې ته نه دی رسیدلی. ایرو ایشیالی که د شزو د حقونو په اړه پر اختلافونو سربیره دا هم یوه مسئله ده چې آیا په افغانستان کې په یوه دایمي اوربند موافقه کیږي او کنه. د لیکنې لیکوال اټکل کوي چې شای مرکچان پر ګڼو اصولو هوکړه وکړي، خو پر جمهوری نظام هوکړه به ځکه ستونزمنوي چې طالبان اوس هم ځانته اسلامي امارات وایي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي خصوصي سکتور ته د حکومت د نه پاملرنې له کبله شاوخوا 15,000 کسان بیکاره شوي دي. د دې ټولنې غړیو پرون په یوه غونډه کې شکایت وکړ چې له ژمنو سره سره د برېښنا ستونزه حل شوې نه ده. دوی ګواښ وکړ که د برېښنا ستونزې حل نشي خپلې ټولې فابریکې به بندې کړي. خاطر پردیس پر دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي د برېښنا په برخه کې د دوی ستونزو ته د نه پاملرنې له امله ډېر تولیدي کارونه په ټپه درېدلي او 15,000 کارکوونکي وزګار شوي دي. دوی د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال د افغانستان له جمهور رئیس څخه د برېښنا ستونزې د هواري جدي غوښتنه وکړه. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صفای وایي
43,000 کسانو کارګرانو کار کاوه، په دې ځای کې تقریبا 15,000 کارګران موږ د لاسه ورکړل. مارکیټ چې هغه په ډېر شهامت سره د صنعتکارانو لاسته راوړ هغه موږ د لاسه ورکړو. بیا د ساته برښنا سره هیڅ نکینو. زمو خاص غږ په جناب رئیس جمهور دی، یو ورځ به اعلان کو ټول کارګران به راغړو په دې پار کې صنعتي کې، او دوی ته به کانفرنس ورکو تاسو په مخ کې، او جناب رئیس جمهور ته به چې دادی فابریکې چې موږ بند کړل دادی بند برګ دی ویسا ریاست جمهوریت ویسا پارکای صنعتي قطه کني په خپل قطه کو چې نشو ورکول ځکه موږ مجبورې کو چې قطه کو.
خغلې صافي وای کړي دوی د برښنا ستونزه هواره شي خصوصي سکتور کولای شي د کورونا په بهراني حالت کې خپل تاوانونه بیرته جبران کړي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې د غشان د صنعت ملي پارک تر عنوان لاندې د یوې طرحې جوړېدو خبره هم وکړه. د مسؤلینو په خبره دوی په دې طرحه کې له جمهور رئیس څخه د کابل په دې سب سیمه کې د 2000 جریبه ځمکې غوښتنه کړې. د دې ټولنې مسؤلین وایي که جمهور رئیس دغه طرحه منظوره کړي، له مخې به یې په لومړي پړاو کې د افغان سوداګرو لخوا 315 میلیونه ډالره پانګونه وشي. د دوی په خبره د دې طرحې له عمل کېدو سره به په ودانیزو، روغتیایي، ماشینري، خوراکي او داسې نورو برخو کې سترې فابریکې جوړې شي. خو د صنعتي پارکونو ستونزې ته د افغانستان د برښنا شرکت په ځواب کې وایي ټولو صنعتکارانو ته د برښنا شرکت د امکاناتو په اندازه برښنا ورکول کېږي.
یو شمېر اوریدونکو له هلمند څخه لیکلي دي چې په دغه ولایت کې جګړو زور اخیستی دی. مثلا خان محمد اسلامیار د هلمند له نادالي ولسوالۍ لیکي، وایي د نادالي ولسوالۍ پر باباجي او واشیر کلی باندې سخت جنگ روان دی، خلک د خپلو کورونو وتلو ته مجبوریږي. او محمد قاسم ځواک هم له هلمند لري کوي په افغانستان کې جنگونو زور اخیستی دی، په قطر کې خبري روانې دي، خو برعکس دلته په موږ باندې د جنگ اور بل دی. هلمند ته بلل شو. همدا شیبه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د ټلیفون له لارې راسره دی. دایی صاحب، د خلکو دا څرګندونې څنګه دي؟ آیا په هلمند کې لکه څنګه چې دوی وایي جګړو زور اخیستی دی؟
سروان صاحب، لکه تاسو ویل د دې خان محمد اسلامیار اسمه روسیا هم د تیر اونۍ راهیسې خلک موږ ته شکایتونه کوي، زنګونه وهي چې د نادالي ولسوالۍ ډېرې مهمې سیمې لکه یو دېرش غربي سیمه، د واشیرګانو کلی او بیا د چانجیر د کلي ځینې مربوطات دي، ورته د شپې له خوا طالبان راځي، په کورونو کې ترکسونه کاږي او په پلچکونو باندې مینونه ایږدي، بیا د ورځې د خوا څخه بېرته افغان ځواکونه ورځي، د طالبانو سره څه ناڅه نښتم کېږي، او بیا بېرته هغوی له شنې سیمې د دښتې دي چې د تېرو څو کلونو راځي د طالبانو په سیمه کې بېرته کړي وځي. دغه مسلې د خلکو ژوند ګډوډ کړی دی. موږ خلک زنګونه وایي چې دوی اړکیز د ورځې یا د شپې له خوا بېخي خپل کورونه پرېږدي، ټولار کې چې امن ویني چې لشکرګاه ته نږدې دي، او بېرته بیا ځایونه هم نه لري، مرسته هم نه ورته رسېږي، بېرته مجبور دي خپل کورو ته ولاړ شي. بله ورځ بېرته مجبور دي کور علاقې چې دې ژوند نارامه کړی دی. دغه مسایل د لشکرګاه په څلورم حوزه باباجي کې هم رامنځته شوي دي. دغسې د طالبانو د راتګ او درته د امنیتي ځواکونو د ورتګ چې دوی نښتې سره کوي، خلک مجبور کېږي چې خپل کورونه پرېږدي او کډو کولو ته اړ
شکیل. خوای څه وایي؟ دوی څه هدف لري؟ د خلکو له ځورولو پرته بل څه هدف لري؟
د وسوالو طالبانو لخوا چې کوم وندان دي، موږ تر اوسه پورې په دې اړه هیڅ نوی اطلاع نه دی ترلاسه کړی چې ووایي څه هدف یې څه دی. اما حکومتي سرتېري وایي دوی په خاص ډول د هلمند والي وایان چې موږ خبرې ورسره کړي دي، عمر ځواک وایي چې دوی غواړي ځینې ګډوډي رامنځته کړي او یا په ټولو کې د سولې تر خبرو یعنی د پیل تر پیل وړاندې ځینې امتیازات د سیمو لاندې کول وو او ځان قوي ښودل، دا شان دوی دعوا کوي چې طالبان غواړي وشي.
ډېره مننه الیاس دایو په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال چې د دغه ولایت په یو شمېر سیمو کې د جګړو د زیاتېدو په اړه د اوریدونکو نظرونه او پیغامونه تایید کړل او ویل چې په دغه ولایت کې جګړو زور اخیستی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ درملنې ته موظفه شوې روغتیایي ډلوي د نوموړي روغتیایي وضعیت او روحیه د ډاډ وړ ده. دوی وایي ترامپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله تبه او تنفسي ستونزې لري. نور جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي.
د امریکا د ولسمشر درملنې ته یو موظف ډاکټر شان کانلی ویلي تیرو 24 ساعتونو کې د ډونالد ترامپ روغتیایي وضعیت ښه و، تبه نه درلوده او اوس له مصنوعي اکسیجن نه هم استفاده نه کوي. کانلی د واشنگتن په والټر ریډ روغتون کې چې ترامپ کې بستر دی خبريالانو ته وویل د نوموړي د ناروغۍ نښې له هغې ډلې ټوخی او د پوزې بندوالی په ښه کېدو دي. خبريالانو په پرله پسې ډول له ډاکټرانو دا پوښتنه کوله چې آیا ترامپ تر اوسه له مصنوعي اکسیجن نه ګټه اخیستې او که نه، خو ځواب یې ترلاسه نه شو کړی. ډاکټرانو دې پوښتنې ته هم ځواب ورنه کړ چې د ترامپ د تبې درجه څومره ده. خپله ترامپ پرون روغتون ته له تګ مخکې سپینه ماڼۍ کې یو ویډیویي پیغام کې وویل
I want to thank everybody for the tremendous. The Warren the Tulu Love of Kuladam Lataraman Namukram, the Walter Ritruftuntazam, Pickercom, Dear Kornakom, Chidadosu Hartzer Shedi, the Nomri Mirmani was yet Dear Shadeh, the Lotulu Tazuman Duya, his Kalabada here Nakram, Manana.
Spin a money way, Tramba Tura Zinore Hampa the Ruchtun Kitty Rikli. د سپینې ماڼۍ یو ویان پرون وویل څلور اویا کلن ټرمپ د ډاکټرانو په سپارښتنه له روغتونه کار کوي. د ټرمپ او د میرمنې ملانیا ټرمپ د کورونا ازمیښتونه د جمعې په ورځ مثبت شول، دا وروسته له دې چې د هغه د یوې سلاکارې